au auzea.
Nân au auzea.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو قربایم خو مخکې لدی چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو.
السلام علیکم جناب اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې سات خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د سیگا یا د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا د خاص مفتش د ادارې رئیس جان سابکو د جنوري په ویشتمه وویل چې په افغانستان کې د مرستندویو هیوادونو د ډیپلوماتیک او نظامی حضور د نشوالي په صورت کې په افغانستان کې د خارجي مرستو د ضایع کیدو خطر موجود دی. ښاغلی سابکو چې د اتلانتیک د شورا په آنلاین بحث کې خبرې کولې ویلي دي که د نړیوالو مرستو دقیقه څارنه نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته د رسیدو نه مخکې بلې خواته ولاړ شي. د امریکا د مرستو دې څارونکي ویلي دي امریکا په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې قریب یو سل شپږ څلوېښت میلیارده ډالره ولګول چې قریب دېرش فیصده یې بې ځایه ولګول شوې او یا هم غلا شوې او عمده وجه یې د مرستو د نظارت نشتوالی و. جان صاحب کو په دې آنلاین بحث کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو په نظارت په داسې حال کې ټینګار کړی دی چې ملګرو ملتونو د جنوري د میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د قریب 3.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د قطر د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ترکیې د افغانستان د سرپرست حکومت او د قطر چارواکي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره د ځینو مسایلو په حق له موافقې ته رسیدلي دي. د قطر خارجه وزارت د جنوري په ویشتمه په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه موافقه تیر ورځ په دوحه کې په درې اړخیزې غونډه کې شوې ده. قطر ویلي دي چې په راتلونکي اونۍ کې نهایي غونډه کیږي. د متحده ایالاتو او د ناروی چارواکو د جنوري په ویشتمه د دلوي د میاشتې په ومه د وسلو په خار کې د افغانستان په حق له د غونډې د نتایجو په باره کې اعلامیه خپره کړې ده. په وسلو کې د درې ورځنۍ غونډې او ورپسې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د چهارشنبې غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې په افغانستان کې په دې تیرو پنځو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په دې هیواد کې بشري او اقتصادي حالت مخ په خرابېدو دی او د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان د ولس باندې نیمایي برخه د لوږې سره مخ ده. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي دي چې دغو ټولو هیوادونو د بشري حقوقو د درناوي په اهمیت او د همشموله نظام په جوړېدو ټینګار کړی دی. طالبانو په افغانستان کې واک ته د رسیدو نه وروسته د ټولنې د نورو برخو په شمول په ځانګړې توګه په میرمنو داسې محدودیتونه وضع کړي دي چې په افغانستان او نړۍ کې د اندېښنې وړ دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جنوري په ویشتمه د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان د مشرانو د غونډې کوربه و. اسوسییټډ پریس خبری اجانس یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکړی دی چې په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره د افغانانو سره د مرستو او د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په حق له په ګډه کار وشي. د پرونی غونډي ګډه اعلامیه وایي چې د افغانستان د روانو حالاتو په حق له د سیمې په سطحه په دې برخه کې توافق شته چې باید هلته یو ریښتینی او ټول شموله حکومت جوړ شي، د تروریزم او مخدره موادو په ضد مبارزه وشي او د ښځو او ماشومانو او اقلیتونو حقوقو ته درناوی وشي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د پاکستان پوز ویلی دی چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی په یو امنیتي پوسټه باندې د وسلوالو په برید کې لس عسکر وژل شوی دي. د پوز د عامه اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې ویلی دی چې په دې برید کې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم وژل شو او یو شمیر نور ژوبل شول. بیان زیاتوي چې امنیتي قواو د وسلوالو په ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې درې وسلوال نیولی دي. بل پلو د بلوچستانو بلتون غوښتون کې ډلې چې غیر قانوني اعلان شوی ده په بیان کې د دې برید مسؤلیت منلې او د اولسو امنیتي عسکرو د وژلو ادعا یې کړې ده. د تاجکستان او قرغزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې د جګړې نه وروسته پوربند موافقه کړې ده. په پرونی نښتو کې چې د تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سختې نښتې وې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او له شلو نه زیات کسان زخمي شوي دي. روسیه نن د جمعې په ورځ خپل ډیره قوي اشاره رسولې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د امنیتی پیشنهادونو په حق له خبري غواړي او بیا یې دا خبره کړې ده چې د اوکراین د مسلې په سر جنگ نه غواړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. او د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو نن د جمعې په ورځ خبر ورکړی دی چې دغه ملک په دې اونۍ کې د اوږده واټن کروز توغندی او د رهبري شوې توغندي مرمۍ ازمویلې ده. کیم جونګ اون د شمالي کوریا رهبر د هغې غرنۍ فابریکې لیدو ته ورغلی دی چې د وسلو دغه سیستم تولیدوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
بیا هم ستړي مشي. روانه اونۍ ناروی کې د طالبانو پلاوی د افغانستان د مدني ټولنې د ځینو غړو او د یو شمیر ډیپلوماټانو سره غونډه درلودله. لغونډې وروسته امریکا او یو شمیر اروپایي متحدینو یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدا او د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم له امریکا څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه کړې او پر طالبانو یې د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي کولو غږ کړی. 15 میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي. پوښتنه دا ده چې ولې اوس هم نړیواله ټولنه له طالبانو هغه څه غواړي چې په اوله ورځ یې له طالبانو غوښتل. په دې موضوع سره د بحث لپاره په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات ښاغلی زرده شمس میلمه دی. شمس صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. مننه شمس صاحب، زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې په خپله د ناروی غونډه د طالبانو لپاره څومره ستره لاسته راوړنه ده؟
زما په نظر داسې لاسته راوړنه ورته نشو ویلې. البته یو مثبت ګام دی چې دغه خبرې هم د طالبانو د افغانانو سره او هم د بهرنیانو سره ادامه باید پیدا کړي او دلته د افغانانو د دینه سترګې په لار چي دي او ته اجالتن هغه دا ده چې کوم بشري مرستې چي دي چې اوس افغانستان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دی او راتلونکي اله د دینه هم چې کوم اټکل کیږي هغه متاسفانه داسې یو بدترین حالت اټکل کیږي، نو په هغې کې به په لنډ مهال کې د هغې دپاره مرستې را جلب شي. او بیا خو نور بحث وګد دی چې د افغانانو حقوق دي، د حکومت د جوړښت څرنګوالی دی او دغه نور موضوعات.
بالکل،
نو داسې کومه لاسته راوړنه خو پکې نشته دی. خو طالبان او افغانان د دوی د واکمنۍ نه وروسته افغانستان داسې یو انزوایي حالت ته تللی دی چې د دوی د هر بهرني سره ناسته کیږي نو دوی ته لاسته راوړنه وایي. نو د دې خو ډېر عوامل دي چې ولې دغه ناسته کیږي، یا بهرنیان ولې دومره لیواله دي، یا افغانان او ته ولې داسې سترګې په لار دي، هغې باندې به بیا بحث وکړو. خو په هر حال یو مثبت پرمختګ.
خو پوښتنه دا ده چې ناروې یو اروپایي هیواد دی او دا د طالبانو لومړی ځل دی چې یو اروپایي هیواد ته سفر وکړه. اول ته د ځینې نورو اروپایي هیوادونو د اروپایي هیوادونو او د امریکایي چارواکو سره ناستې درلودلې، نو فکر نه کوي چې دغه یوخه په اصطلاح یو نوې پیل دی؟
داسې ده ارشیوال صاحب چې طالبان اوس موږ خوښوی کر ناخوښ یې چې دوی په افغانستان حاکم شوي دي، واکمن دي. نو کله چې دوی په افغانستان واکمن دي نو د واکمنو مسؤلیت او د واکمنو اړیکې چې د نړیوالو هیوادونو سره وي، د نورو ملتونو سره وي، هغه خو ډېرې زیاتې روحانه وي او ډېرې پیاوړې وي او ډېر د برابرۍ په اصول ولاړې وي. خو دلته خو متاسفانه چونکې د افغانستان داسې یو حالت سره مخ کړی دی چې حد اقل د دوی سره یو څوک ناسته ولاړه کوي، یو لیدل کتلو سره کوي، نو هغه هم دوی ته لاسته راوړنه ښکاري. زما په نظر خو افغانستان ډېر شاته لاړ. خو بیا هم په ټوله کې ورته په دې یو مثبت دغه باندې قایل یو چې دغه 13-15 میاشتو کې په کوم شکل چې دنیا دوی سره اړیکې ساتي نو هغه یو حد ته پورې مایوس کنند دي، ځکه چې افغانستان د یو د برابرۍ د اصول یو هواد یو نظام هغه حیثیت له لاسه ورکړی دی. حتی ډیر هوادونه سره هیڅ هغه شکل باندې اړیکې نه ساتي کوم چې 15 اگست نه مخکې وي. نو د هغه په لور پکې ستونزې ډېرې دي. خو د مثبت نظر نه ته په دې ګورو چې بهرحال اوس دغه سیاسي انزوایي حالت د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانانو ژوند سره متضرر شوی دی، د افغانانو اقتصاد سره خراب شوی دی او په دې شکل باندې نور هم خرابي.
لغونډې وروسته امریکا او اروپایي متحدینو ویل طالبانو هغه پخوانی غوښتنې تکرار کړي چې تاسو مو ته اشاره وکړه، چې مثلا د یو ټول شموله حکومت موضوع ده په افغانستان کې خزو او د خزو د نور بشري حق خلکو ته د بشري حقونه ورکول دي، د خونځو یو به پرانستل دي. فکر کوي چې طالبان او نړیواله ټولنه په هماغه پخوانی ځای کې ده چیرته چې څلور نیمه میاشتې یا 15 میاشتې په خوا دی ولاړو.
او متاسفانه هم دغه سي بریخي. صرف یو د هيله بخون کې کار چې دی غدا دی چې د بشري مرستو په برخه کې هم د طالبانو او هم د نړیوالو او هم حتی هغه افغانان چې پکې داخل دي او هدا پوری دغه په حد اقل په دې مسله باندې اتفاق شته دی، اجماع شته دی. البته په سرنګوالي باندې به د خبرې کوي، په دې ټول سره موافق دي چې بشري مرستې افغانانو ته زر تر زر باید ورسي او دا یو مثبت ګام دی. خو په نور اساسي موضوعاتو باندې چې یاد افغانستان راتلونکی ټاکي، باغې کې د مایوسۍ خبره دا ده چې د اوسلو د غونډې نه وروسته کته سي اوریدلی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هغه بیا په خپل هغه بخانی موقف باندې د تاکید کاو او هغه ویل چې موږ نه پوهیږو چې نړۍ موږ نه څه غواړي او موږ د حکومت جوړ کړی دی او د مشمول څه ته وي او د څه قسم ازادیانه غواړي. نو دا ډېر نهیلی بخون کې یو نظر دی چې د دې نه موږ واورېدو، ځکه چې اوس په افغانستان کې یو ماشوم هم په دې پوهیږي چې طالبان په زور باندې دا نظام رنګ کړی دی او د راغلي دی حاکم شوی دی. که دوی چیرته په جمهوریت توګه باندې راغلي وي، دوی مثال ورکوي چې په امریکا کې که د بایدن حکومت دی نو هغه د ټرمپ حکومت د یاد دیموکراتان جمهوری خواه ته ځای نه ورکوي او هغه دا مثالونه ورکوي. نو هغه خو په جمهوریت توګه راغلي دي. په ټوله نړۍ کې دا اصول دي چې حاکم ګوند چې وي هغه خپل حکومت جوړی بل چاته نه ورکوي او په هغه څوک انتقاد نشي کوي، ځکه چې هغه ته د هغه ولس اکثریت رای ورکړي. طالب پرای باندې نه دی راغلی، خو بیا دا یو بې ځای دلیل دی ورکوي چې موږ دا حکومت نیولې دی بل چاته نه ورکو. نو باید بیا دا ووایي چې موږ دا په زور نیولې دی، هیڅ افغان حق نه لري، چونکی ولس حق نه لري چې ما سره په دې کې شریک شي، ما په زور نیولې دی. نو بیا به افغانان پوه شي د دې دغه اراده ده. نو دلته تر اوسه دغه ټولو کې مایوس کوونکی دغه دریځ دی د طالبانو چې دوی اول خدای دی چې ولې نړۍ دې ته مجبوریږي چې طالب ته وایي چې افغانانو ورکه یاده سي حکومت جوړ کښ کول افغانان ته ځان وي. صرف د قومونو خبره نه ده، د مختلفو نظرونو خبره ده.
د موضوع تر اعظم دغه د ټول شموله تعریف تر اعظم لکه تاسو ته اشاره وکړه، د طالبانو د بندنوي چارو وزیر د نور خبرو بر علاوه یو خبره دام وکړه چې دوی د غونډې برخوالو ته د ستونزو پاړه روښانتیا ورکړي، نو یعنی کومه مشخصه ژمنه ونه کړله. د طالبانو په دریس کې فکر کوي تغییر به راشي؟
زما په نظر دغه حالات د سدي چې دی به مجبوریږي کته چې ته په افغانستان حکومت کول غواړي، د نړۍ سره اړیکې ساتل غواړي، او دای چې څنګه وای چې یو مشروع نظام لرل غواړي، نو هغه به له دینه کې چې دی دا غوښتنه، ځکه دا غوښتنه عمدتاً د افغانانو غوښتنه دي چې اوس د نړیوالو لخوا مطرح کیږي. صحیح ده چې یو لږ تفاوت بلري، ولی افغانان هم په دغه استبدادي نظام سره خوښ نه دي چې هغه صرف د طالب د خوا پر مخ وړل شي، او نه کوم دغه یو قانون هلته اوس موجود دی چې هغه یو مشروعیت ولري یا ولس پکې داخلي په یو شکل باندې کاغه انانوي افغاني سیستم دی، د جرګې دی یا نړیوال کوم اصول دي چې هغه ټول ټاکنې دي. نو په هغه شکل کې چې نه، نو د دوی د خوا دغه یو دریز دا افغانان ته د منلو وړ نه دی. نو زما په نظر لکه دغه هغه ستونزې چې دا دغه مشکلې او د دې واکمنتیا ته دا لوی ګواښونه دي، که دوی ورته متوجه نشي لکه څنګه دغه وچ سیاست چې دوی مخکې وړي او هیڅ داسې یو لچک یا فلیکسیبلټي نه لري، په هغې شکل کې دوی ادامه نشي پیدا کوي او وچ دغه ماتیږي.
که تاسو د اوسلو کانفرنس تعقیب کړی، په اوسلو کانفرنس کې د کانفرنس په جریان کې د دوی نه یو غوښتنه دا و چې هغه مدني فعالانی خزینه مدني فعال چې په کابل کې نیول شوی هغه باید آزاد شي. دوی نه یوازې دا چې هغه نجونې آزاد کړي، آزاد نه کړي، بلکې رسنیو ته د خبرې نست اجازه هم ورنکړه. په ډیپلوماټیک لحاظ چې یو خوا خبرې رواني یو بل خوا دغه رقم کارونه رواني، دا څه معنی لري؟
او دغه متاسفانه د طالبانو هغه بیا اشتباهات چې په تمزلي واره کوي، تیر وار چې دی په واک کې هم دې ته ورته دریز دی نیولی و، همدغه یو وچ کلک سیاست دی مخکې وړو چې د هغې نتیجه د امریکایي او د نړیوال قوتونو راتک شو افغانستان ته، او دغسې یو ګوډه جګړه شروع شوه چې د هغې هم په لومړي سر کې همدغه طالبان مسؤول وو. نو اوس کوم دغسې یو دریز ته د ادامه ورکوي او خودسرانه او داسې یو شکل باندې چې د هیڅ د هم د نړیوالو اصولو هم د افغاني دود دستور سره برابر نه یو دی، فکر کوي زیات مغرور دي. نو دغه سیاست خو هم ناکامه شوی او بیا هم ناکامیږي. دوی مجبور دي چې هم اول په لومړي قدم کې افغانان ټولو کې مهم دي، د افغانان غوښتنو ته جواب وایي، او بیا سبند د نړۍ کې چې توسيږي د نړۍ سره شي اړیکې ساتي. بل دا دی چې افغانستان متاسفانه داسې یو قوي هیواد نه دی چې کاملن پزان متکی وی، او بیا دوی کیدې شي نړۍ کې داسې هوادونه شته چې هغه د نړیوالو قوتونو سره د بل چا مرستو ته دونه اړتیا نه لري، هغه بیا یو مستقل سیاست مخکې وړي شي. دغه په نيزو کې چې دی لا داوم لري چې منګه د ډیرو له شکست ورکړې، امریکا له شکست ورکړې، بیا هم دوم دې نه مرسته غواړي. په داسې حالت کې دغه یو وچ کلک سیاست نړۍ سره د تعامل مخه نیسي او د ستونزو سره مخ کیږي.
خند ملګرو ملتونو سرمنشي پرون له امریکا د افغانستان د شتمنو د آزادولو غوښتنه کړي، او د ویل دي چې افغانستان حالت په یو نری تار باندې تړل شوی دی، او ډیر د دې امکان شته دی چې یو بحران طرف ته لاړ شي، بحران لا ژور شي. فکر کوي امریکا به په موجوده حالت کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي؟
نه متاسفانه، تر اوسه خو چې موږ ګورو یا د روسي کوم اقدامات شوشل او هغه یو څه مرستې چې وی د هغه چینل چې بدل شو، یعنی په زیاده دي چې د افغانستان حکومت ته ورکړل شوی وي، چې هغه د حکومت په رسمیت نه پیژني، هغه د ملګرو ملتونو د لارې اوس مصرفيږي. هغه مرستې حکومتونه چې په افغانستان کې په انکشافي چارو کې چې هغه د خلکو په ژوند کې په وګد محل کې او تلپاتې توګه باندې تغییر راوستي شو، او د اقتصادي رشد او پرمختګ او پراختیا کې رول لرلی شو، هغه به صرف په عاجلو بشری مرستو باندې لګیږي، کاغه د نړیوال بانک دی، ک د لاري دی، کاغه د نورو ادارو د لاري دی. نو دا د تاسف زیاده، خو د امریکا د چارواکو د مختلفو چارواکو د سرګندون نه خدا سخکاری چی داسې اراده نشته چې طالب چارواکو یاد
او وکمن حکومت ته دغه وسپاري. یو بل خبره چې په دې ورشتو کې تاسو د غمرستو ته وګورئ، د غمرستو کې د تاسو مت اشاره وکړل، د سي واضح او روخانه یو کرخه راخکل شوې ده چې یو ته بشری مرستې ویل کیږي، او بل مثلا هغه د نظام سره مرستې دي چې دغه د نظام سره مرستې هغه وسپوري نه تر سترګو کیږي، او کدي هم ډېر زیاتې کمې دي، خو دغه د بشری اړه باندې ډېر خبرې کیږي. پرز کله چې په افغانستان سره د مرستو خبره کیږي، الته د بشری مرستو خبره کیږي، دغه د بشری مرستو او د سیاسي یا د نظام سره د مرستو په مینس کې کرخه راخکل، دا په ډیپلوماټیک لحاظ باندې څه معنی لري؟
دا څه ده چې زما په نظر یو اصول داسې پکارو چې نه باید طالبان دغه بشری مرستې په دې باندې کوم شرایط کې دي، او نه نړیوال باید په افغانستان سره مرستو باندې شرایط کې دي او خاص چوکاټونو ته جوړ کی. مګر دا یو د دوی غوښتنه ده او تشویش لري چې دوی نه غواړي چې هغه طالب حکومت چې دوی په رسمیت نه پیژني چې هغه دغه مرستونه مستقیم مستفید شي. غیر مستقیم خو به طبعا طالب واکمن دی په افغانستان کې، هغه به مستفید کیږي. خو زما په نظر دوی همدغه د دوی باریکی هم ده چې دوی غواړي چې د طالب تي یا په جنگي برخه کې یا په نورو برخو کې چې هغه بیرته د بشر د حقوقو په ضد تمامیږي، یا دی په هغه لارو کې مصرفي شي بیرته په هغه اصول چې نړیوال لري هغه پر ضد دغه منابع مصرف نشي، نو دغه لپاره د کوشش کوي چې مشخص ځای وټاکیو ته چې بشری مرستې باید د هغه بې وزله افغانانو سره ورسیږي، او په شفافه توګه باندې ورسیږي.
ښه، اوس دغه بشري مرستې چې د افغانستان سره کیږي، دا د دولت سره یا د حکومت سره د مرستو نه جدا کیږي، دا کار د طالبان د نړیوالو لخوا په انفرادي ډول او د نړیوالو ادارو لخوا او په کلي ډول طالبان د په رسمیت پیژندلو څخه لري کوي، او که دا رسمیت پیژندلو ته رانږدې کوي؟
زما په نظر د رسمیت سره دا نه کومک کوي شي او نه ممانعت کوي شي. دا یو داسې یو انتقالي حالت دی چې نړۍ مجبور ده چې هغه بیوزلو افغانانو چې دغه مختلفو د ملګرو ملتونو سازمانونو په دې اړه ډېر د اندېښنې وړ گزارشونه ورکړي دي، چې حتی 2 میلیونه او هر ورځ دغه ارقام او د فیصدي دی لوړه ښیي چې 50 میلیونه ته ورسیږي، چې دغه په راتلونکي د مارچ میاشت پورې دا بیوزلي او فقر او حتی بیا د مرګونی فقر دغه دای کړې وړاندوینه کړې ده. هغه د مخنیوي لپاره د کوشش کوي چې په هر شکل وي په داسې یو حالت کې چې دوی د طالب حکومت په رسمیت نه پیژني، ځکه چې هغه لږ وګت مزل ښکاري، هغه غوښتنې چې دي طالب اوسه پورې هغه ته آماده نه دي.
زما پوښتنه
دغه انتقالي حالت کې دوی کوشش کوي چې د طالبانو او د حکومت سره اړیکی وساتي، ولې دا اړیکی هر هیواد چې دوی سره اړیکی ساتي، هر سازمان چې دوی سره اړیکی ساتي، هغه بیا وضاحت کوي چې دا اړیکی د رسمیت ساتلو په معنا نه دي. خو طالبان هم تر اوسه دغه دریز نرم نیولې دی، او دا ښه خبره ده. په دې برخه کې باید د شرایط کې نه دي چې کدا مرستي کیږي، دا بسنګ کیږي او په کوم شکل افغانانو ته رسیږي، او یا دا د رسمیت شرط دیم نګدی. نو دا یو ښه خبره ده، زما په نظر د رسمیت سره دا کوم تعلق نه لري.
زما پوښتنه هم دا و چې کچرته د رسمیت موضوع نشدی، نو بیا په زیاده دی چې په نورو مسایلو پر نورو لارو چارو باندې کار وشي، بیا په کار دا و چې په رسمي چینلونو باندې کار شوي وي تر څو هغه ډیر زر ژوندې شوي وي او مرستي د هغه لارې تر سره شوي. زما هدف هم دا و.
او دا ښه خبره ده، خو رسمیت لپاره چې کوم شرایط دي هغه د طالب واکمنو لپاره اوس سخت بریخي. اول هغه د دې نظام مشروعیت دی، هغه یو اوږده پروسې ته کار لري. هغه د مثال په توګه که طالب اوس حاضر شي هغه شرایطو منلو ته، چې دغه دوه لارې دي، یا د لویه جرګه دا راغواړي چې څنګه افغانان دخیل شي، دوی څنګه خپل راتلونکی ټاکي، یا د ټولټاکنو چې هغه لګ ډیره مشکله ښکاري د طالب دریسته چې ګورو هغه مشکله ښکاري چې دی ومني. نو کدا نه شوي دا بنیادی اصول دي، ځکه چې دی اوس د همشموله یا د ټولګډول حکومت چې دی وي داغه میکانیزم هم یو ګونګ غوندې حالت دی، او په کوم شکل راځي خاني چارواکي نه افغانان غواړي چې په خاني چارواکي راشي، نه طالبان غواړي، او نړیوالم په دې کې دلچسپي نه لري. ولې د مختلف افکارو د مختلف سیاسي نظریاتو د مختلف قومونو د خزو نارینه او مختلف اقشار او د دې ټول استازي باید پکې، نو دغه میکانیزم هم لکه ګونګ دی. نو دا په دې لحاظ هم دغه پروسه وګدخ کاری، خو حد اقل که طالب دغه برخه کې بحث تکینی او امادگی وخی. اوس خو طالب د دینه مکمل انکار کوي، هغه وایي چې هر سروغ جوړ دی او ما ډېر خپل حکومت جوړ کړی دی او دا ټول افغانان ته د منلو وړ دی. نو په دې یو حالت کې دا ستونزه زیاتیږي. نو په دې وجه د نړیوال کوشش کوي چې حد اقل په بیړنۍ توګه دغه مرستې د مرستو چینل دقیق کی، د مرستو پروسه شروع شي او دغه مزل لګو ګوتې.
یو بل پوښتنه دا ده چې نړیوال وای چې طالبان ورسره د بشر د حقونو د خزو د حقونو او د یو ټولګډونه حکومت جوړولو شمنی کړي، فکر کوي طالبانو پر اختیار هم داسې شمنی کړي؟
نو د دروازو د بندو دروازو تر شا کې شمنی کړي، خو تر اوسه خدا څخه کوم وینا یا داسې کوم د دې د خوانه کومه اعلامیه داسې کوم وضاحت خو زموږ سترګو ته رانغه، ځکه چې هم دغه مخکې چې ما ویلې چې د مولوی صاحب متقی چې کوم سرګندونه وي هغه نه هلی کوون کې وي کنه، د پخپل ماغه پوخانی د ریس باندې ټینګار وکړو. نو زما خو تاسو په داسې مخې ته اندی راغلی چې دوی په د ریس کې د نرمي راغلی وي.
لکه تاسو ته اشاره وکړل، طالبان تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. که طالبان په رسمیت و نه پیژندل شي، دا کار به د طالبان او افغانستان لپاره څه ناوړه اغیزې ولري؟
نو په اوسني وخت کې خو په رسمیت چې دی نړۍ و نه پیژني، ته د نړۍ برخه نه، یعنی که په واضح توګه کې وایو ته د نړیوال فامیل برخه نه. اقتصادي مسائل دي کې مطرح دي، تجارتي مسائل مطرح دي، امنیتي مطرح دي، په نړیوالو سازمانونو کې کاغه د ملګرو ملتونو دی، کاغه د تجارت نړیوال سازمان دی، کاغه نور نړیوال ټول سازمانونه دي، منطقي سازمانونه دي چې افغانستان په دې تیر شلو کالو کې په ګڼ شمیر سازمانونو کې عضویت لرو، فعال حضور لرو، خپل نظر وړاندې کوو، رول لرو، دغه ټول کې به تو عضویت نه لري، ته به د ګاونډیانو سره د منطقي په سطح د نړۍ په کچه ته به استازیتوب نه لري رسمي، نو غږ به دې نه رسیږي. نو په داسې یو حالت کې خو نړۍ کې داسې اوس یو هیواد هم نشته دی، هغه هیوادونه چې د امریکا سره، د غرب سره او د نړۍ د اکثر هیوادونو سره ستونزې لري، ولې ډیپلوماتیکې اړیکې که حد اقل دا هغه یو رقیب هیواد سره نه لري، د نورې نړۍ سره لري. د مثال په توګه د شمالي کوریا ده، د ډیرو د امریکا سره غټه ستونزه لري، کیوبا ده، خو بیا د نورې نړۍ سره خو د ارتباطات لري، په ملګرو ملتونو کې استازي لري. نو خبر دا ده چې چیرته دغه حالت ادامه پیدا کوي، د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره یو مرګونی حالت دی، بیخي یو داسې یو لکه یو هیواد چې د دنیا په نقشه وجود نه لري، داسې یو حالت سره.
شمس صاحب، که تاسو وګورئ په موجوده حالت کې نړۍ او په ځانګړې توګه ستر قدرتونه د یوکراین په ستونزه باندې اخته دي، کرونا روانه ده، فکر کوئ چې نړیوالو په وړاندې چې دغه رقم غټ غټ مسایل او افغانستان کې دغه رقم یو بحران، بشری بحران هم موجود دی، دوی به په افغانستان کې هغه علاقه او هغه عمر علاقه چې څومره په کار ده هغه به ولري؟
دا بالکل ډېر پر ځای نقطه ده. اول خدا دې چې دنیا او هر هیواد خپل مسائل لري، خپل ګټې لري، خپل موضوعات لري، خپل اولویتونه لري، خپل لومړیتوبونه لري، هغه ورته مهمې. افغانستان عمدغه سي وضعیت سره مخ شوی او چې هغه نوي کلونه وو په د شوروي اتحاد، د پخواني شوروي اتحاد د يرغل په محل افغانستان هم دغه دنیا د دنیا په سیاست کې مطرح و. دا غي نو وروسته چې شوروي اتحاد مات شو، افغانستان د نړۍ هیر شو، نه بیا مرستي وی، نه د افغانستان په اړه خبرې وی، او افغانستان په یو کورنۍ جګړه واوښتو، هغه بدبختی او په زرګونو افغانان پکې تلف شو، افغانستان ران شو پکې. متاسفانه هغه سي وضعیت اوس چې ګورو ما غفر روان دي، ځکه چې کچیر ته طالب جو سواکمن دی، د عقل او د هوش نکار و نخلی، یو ټول افغانانو ته منتخب د دې په خوخه حکومت او جوړښت رامنځته نکی، دنیا افغانستان ته د څنګه چې طالب فکر کوي چې د دنیا ټوله ماته مجبوره ده، بيشي مجبوره نه ده، حتی چې مخخانی ولسمشر وخت کې هم همدغه سی حالت طرف ته افغانستان روان شو، دا د امریکا ته لاس واخستو چې هغه ډیر باور او دغه پکې دوه چې دا سرمایه گذاری کړي و. نو کچیرته د عقل نه کار و نه خلی، افغانستان او ماغه حالت روان دي، دنیا صرف یو څه خپل تشویشونه لري، هغه تشویشونه د لپاره نور لارې چارې مشته، د افغانستان خاوره د دې په ضد استعمال نشي، په نړۍ کې د تروریزم او د نړیوال تروریزم مخه ونیول شي، او یاد افغانستان نه د مهاجرتونو دا موضوع ده، هغه به نور چارو باندې
خشم
سره ولی بدبختی به افغانانو ته
حواله. شمس بخیری پښتنې تر اعظم چې په 40 ثانیو کې را جواب راکې، یو هغه داده چې اوس افغانستان یو قسم د بونبس سره مخ دی، ستاسو له نظره تاسو څومره په دې ته خوشبيني وي چې دا حل به مشکل به حل شي؟
زما په نظر طالب پکار د چوس د تیر تجربه نه دمرز دکړه کړی وی، او یاد اوس چې دی حد اقل د نړۍ سره د کیناستو د پاره دی خوشاله دی، خوشالي خې، لیوالتیا خې، او حد اقل په دې کې ممانعت نه کوي، بحث ته حاضرېږي، خو دغه تبعید سرعت ورکی د تفاهم د غلار خپل کی، اول د افغانانو سره په کابل کې کی، نه د افغانستان په خاورو کې، باید افغانستان افغانانو سره یو نتیجې ته ورسیږي. دوی ته دا ډور کی چې د حکومت شریک ته سره دی چې موږ
تاسو زوره خسته هر څنګه تاسو خوشبيني وي راتلون کی ته، او کو بدبيني وي؟
بدبيني به نه وایم، خو متاسفانه زیات خوشبينه نه يم، تشويش زیات شته دی، خو به هر حال مایوسی به زیات نه کوو، ځکه چې امیدواری شته دی، او افغانانو خیر پخوا هم شاته تاریخ ته لاړ شو، مسائل خپلو کې حل کړی دي، معاصر تاریخ کې لږ منګه متاسفانه خدغه نه لرو، تجربه نه لرو، خو د سلوي خو کالو کې بلې امیدواری به ساتو.
ډیره زیاته مننه زردشت شمس صاحب، پخوانی افغان ډیپلومات زموږ سره د نن ورځې په خبرونه کې میلمو. شمس صاحب ستاسو نه مننه کوم، د اوریدونکو نه مننه کوم چې زموږ سره په نننۍ خبرونه کې میلمو، چې زموږ خبرونه واورید، ډیره زیاته مننه. خدای پاک.